درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنه سکون کی بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم بتانوي. درنو ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنه او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو سکونکو دا ټول هغه افغان میرمنه دي کوم چې واقعا مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مندې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله مندم چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولو چی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حربوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم د دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د رابعې بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و او په 1915 کال کې یې اثار په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومونده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووځي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووځي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونو مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعی برخی و. دغه مجله په مهاجرت کې هند کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1903 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. نه کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو غږ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو غږ شوله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو بر تر وګ جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو پتن درنو ګل لی زکوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ما معلومات تر لاسه کوو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کی مراد تاسو مرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړو. وو پیژندل چې مرمن لیلا سرحت څوک ده، سره او شخصیت یې څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ترنو ورځ یو ځل بیا هم دغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مرمنې اړوان معلومات راوړې دي. لمن نه چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زکون کو سره خپل د درس مواد چمتو واوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مرا ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړل سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې سپولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفې کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسې کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسې کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د ډیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېر زیاته ډیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه میرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنې په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیماً راډیو ته انوایټس بله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مرکز له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. نورمال ګلالي زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسی ویاست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تېر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تېرو ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکو ورځو لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسي او اوسېږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي او اوسېږي. نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه سکونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو سره غلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسې هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسې د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندېښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندېښنې احساس دی. یعنې دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندېښنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندېښنه ویل کېږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندېښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندېښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندېښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندېښنې د سخت حالات سره، مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندېښنه لري یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندېښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندېښنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندېښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي یا د هغه ستونزو په هکله اندېښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندېښنه چې دی د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د دغه اندېښنه یوه عادي اندېښنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندېښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندېښنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندېښنه یا استراب چې هغه ته بسترس ویل کېږي، استراب ویل کېږي، دا تر حد زیات شدیده اندېښنه ده. کچیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په حق له اندېښنه دوامدار اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندېښنه د یوې موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندېښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندېښنه ده، ډېره شدیده اندېښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندېښنه چې ده هغه عادي اندېښنه ده. کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندېښنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندېښنې بل ډول بیا وختي اندېښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندېښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندېښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندېښنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دی چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندېښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندېښنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندېښنې ته بیا وختي اندېښنه ویل کېږي. راځو دا اندیشنې نشي نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په حقله، د یوې ستونزې په حقله، د یو حالاتو په حقله دی اندیشته لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشي ده چې دی د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، دی د نتیجې په حقله، د پایله په حقله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شیانو په حقله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوه سي چې دی اندېښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نشي دي. دغه اندېښنه کیدای سي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبره وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لري. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشي نشاني. موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکي لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسی کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسی کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ نسی کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسی کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای سئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي. تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا به ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي، او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکي، هر سهار یا هم هر مازدیګر، کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سمه کوي، خپل غذایي رژیم مو منظم کوي، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګ که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه ګیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغه څخه ځان لرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لویو مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، به ورسره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی، چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړي د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوس احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چي دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ لپاره دا پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي، همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزور احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل ځان لپاره خاصي ځانګړتیاوي، خاص لاسته راوړنې او خاص وړتیاوي لري. نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس څومره لري. دا ډول پرتله کول کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وای. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهری جوړښت، خپل ظاهری بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهری جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق، د نورو کسانو د شتمنیو په حق خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمني لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه سوي یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا تنکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربه کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي. مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلطه یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، تاسو پر ذهن باندې، تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بلا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیاو څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هره وړتیا، ستاسې هره لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسي، د ارزښت وړ ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسي، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړي او کوشش وکړي چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړي. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړي چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاو او ځانګړتیاو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سی؟ راځو د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سی. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. شي دغه پرتله کولو کوم لښونه چې وي، دغه لښونه تاسو عملی کې د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري، دغه پرتله کول کچيري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچيري منفي وي، ستاسو په ټولنی ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپل وړتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ